یو ځل بیا ستړي مشي زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. د وخت د ماسپښین دوه بجې سوې دي. د مشال ریډیو په دې روانه غړي کې تاسو ته درې خبرونه لرو چې پکې یو هم د ځوانانو ژغ د اتلان دي او د سندرو امیل پروګرام دی. خو دا هر څه به وروسته وي. پایل له خبرونو کوو. مایک سپارم ګولایاس ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته اوري. ګولایاس
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان ویلي دي چې افغانستان ته د ناتو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارښتو په رڼا کې کوي. د افغانستان کابل ښار کې د هلیکاپټر را پریوتو پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي او قبایلی سیمه کوزه کورمه کې د سورلو په ګاډي چاودنه کې 2 کسان ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان یو واری بیا ویلي افغانستان ته د ناتو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارښتو په رڼا کې کوي. پاکستان د تیر کال نومبر میاشت کې د مومندو په سلاسا سیمه کې د 40 فوجیانو د وژنې وروسته افغانستان ته د ناتو سپلای لاري تړلې وي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط خپلې ونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل
ترڅو چې د سپلای لاره د پرانستو خبره ده، تاسو ته پته ده چې دې لړ کې موږ ټول د پارلماني عمل انتظار کوو او په دې موقع زه هیڅ نشم ویلی چې دا به پرانستی شي او که نه. کله چې هم د پارلماني کمیټې سفارشات مخې ته راغلل نو هله به په دې حقله څه فیصله کولی شي.
عبدالباسط زیاته کړه چې ډرون بریدونه غیر قانوني دي او د دې له کبله د ترهګرۍ ضد جګړې ته زیان رسیږي. چارواکي وایي په افغانستان کې د ناتو هلیکاپټر راغورځېدو پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. رایټرز خبري ایجنسی د افغان یو پولیس چارواکي د خولې وایي چې وژل شوي کسان د ترکیې سره تعلق لري. په سمدستي توګه ترکیې د دې خبرې تایید نه دی کړې. پولیس وایي هلیکاپټر د جمعې په ورځ د کابل صوبې په بګرامي ولسوالۍ کې راپریوتې دي. د پولیس چارواکو په وینا تکنیکی خرابي د راپریوتو وجه کې دي شي. بلخو یو افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط ازادي ریډیو ته ویلي چې د پیښې ځای څخه لس مړي راوستي دي. د رپورټونو تر مخه په افغانستان کې 1300 د ترکی فوجیان میشت دي او زیاتره په کابل صوبه کې دي. د قبایلی سیمې کوزی کورمی په چارخیلو سیمه کې د سورلو یو گاڑی د سړک غاړي بمی چاودنی ښکار شوی چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي. د پیښې په اړه د شیا مسلک تنظیم انجمن حسینیا یو غړی نثار حسین مشال ریډیو ته ویل چې دا گاڑی له پیښور څخه د پاړه چنار په لور روان وو.
84 نمبر باندې گاڑی دی او دا گاڑی پر چنار نه پیښور ته تللو مته تقریبا 18 کسان پکې سپرو. د چرخېدو اکسچینج سره د حکومت غندارې موټ کنټرول دمکا وسول او دي کې وو کسان زخمیان دي او سیریس نه دي. فرست ایډ پرې مته تل سپتال ته حکومت شفټینګ وکړلو.
درې ورځې وړاندې هم د پیښور څخه د مسافرو یو گاډی د پاړه چنار په لور روان وو چې په لار کې د کوزی کورمی ایجنسی په پیرقوم سیمه کې پر د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه. په دې پیښه کې 2 تنه مړه او نور 11 کسان ژوبل شوي وو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي ډلې جعفریه الائنس مشر محسن رضوی په گاډی حمله کې هغه ژوبل شوی او د نوموړي زوی اکمل رضوی وژل شوی دی. د پیښې په اړه د جعفریه الائنس وایان علی احمد زیدی مشال ریډیو ته صدا سی ویل.
محسن رضوی د جعفریه الائنس د مرکزی کمیټې غړی دی. بیګا د شپې هغه د امام بارګاه څخه د کور په لور روان وو چې وسلوالو د ده په ګاډي حمله وکړه. دې حمله کې د هغه زوی اکمل رضوی وژل شوی او په خپله محسن رضوی 15 ډزه لګېدلې او زخمی دی.
د جعفریه الائنس وایان زیاته کړه چې د دې نوړاندې هم په محسن رضوی وسلوال بریدونه شوي دي. د دې برید پړه ناقانونه ګرځولې شوي ډلې جنډولا په غاړه خسته ده. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې وخت نا وخته سیاسي لسانی او فرقیز نښتو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویان په نښه کیږي. تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا د افغان طالبانو هغه داوا رد کړی چې ویلی وو امریکا ورسره په ګونتنامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې ځنډولي، خو امریکا وایي دوی لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیلې خواوې په خپل منځ کې سره کینوي. بلخوا ته افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې نړیوال ځواکونه دي د افغانستان له کلو او بانډو څخه راویستل شي او په خپل قرارګاو کې د ځای پر ځای شي. د ولسمشر حامد کرزی له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی په کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لوان پانیتا د دورې پر مهال هغه ته ویل چې دواړه خواوې په دې کار وکړي چې له نړیوال ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږدلو بهیر دی د 2016 کال پر ځای په 2013 کال کې بشپړ شي. دا خبرې لاغي رستو مخې ته راغلي چې په قندهار کې د رپورټونو تر مخه د یو امریکایي فوزي لخوا 14 ولسی وګړي وژل شوي. دا فوزي نیول شوی او امریکا وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. په افغانستان کې د لوی زندان پولي چرخي چارواکي وایي شاوخوا 100 قیدیانو د لوګي هړتال کړي. دا قیدیان تور لګوي چې دوی سره په دغه حراستي مرکز کې ښه چلند نه کیږي. د نوم نه خودو په شر د پولي چرخي زندان یو چارواکي د ازادۍ ریډیو ته ویلي چې قیدیان خپلې شونډې ګنډلې دي او د تیرو درې ورځو راهیسې د خوراک د خوړلو څخه انکار کړي. دا قیدیان وایي د قیدیانو شمیره زیاته ده او ځای بے ځای تنګوي. د غرنګ خوراک هم خراب دی. د جیل مشر جنرال خان محمد خان دا تورونه رد کړي دي. دا د دې وخت مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګلهای زخه واوریدل. روانه غړي کې تاسو ته د سندرو عامل د ځوانانو ژغ او اتلان پروګرام د درې وړه اونیزې دي درتاورو. خو اوس د هارون باچا راته د سندرو عامل پروګرام وړاندې کوي.
گرانو او قدرمن اوریدونکو ز هارون بچایم او د مشال ریډیو د سندرو امیل کې تاسو ته سلامونه او د مینه پرزونه وړاندې کوم. مینوالو د مارچ د میاشتې 15 نیټه د پښتنو د یو نامتو شاعر غنی خان د تلین ورځ ده. نوموړی د جرأت او اظهار داسې مناره یادیږي چې د خپل خیال او سوچ سودای د حس یو سیس په بدل نه ده کړی. غنی چې د لیونی فلسفي په نوم هم پیژندل کیږي نه یوازې یو ښه شاعر بلکې یو ښه مصور او سنگتراش او د هنر د هرې شوبې یو نامتو قتل. خلک وایي لاړ بوډا شو غنی خپل مستۍ وخوړ. خلک وایي لاړ بوډا شو غنی خپل مستۍ وخوړ. زیم ناس د یار ویختو کې د نرګس ګلو نګدمه. د دغستر پختون شخصیت د 15 تلین په مناسبت د نن په سندرو امیل کې قدرمنو ما هڅه کړې د غنی خان د ژوند مختصر حال تاسو سره شریک کم او بیا د زینو سندرغاړو په آوازونو د نوموړي خوندور کلام هم در باندې واورم. خاغلی سردار علی ټکر د غنی خان د شاعرۍ یوې لویې برخې له خپل هنر او آواز خواږه ورکړې دي. راځئ چې دا غ په غ کې د نوموړي دا شعرونه واورو.
خدایا اقل چزڑ دیو لڑو پیو ملک دخ بچا بچائی فقیری دیول یوکڑ جنتنا بہر سا کے مر پنہ ولغام لک اسمان پجہ خیال ولی خدای ولی د ځواني هر چا لور کړه خدای ولی د پیدا کړل او تریخ تکڑو بلتو نو خوب سال خدای ول دس پوگ میل رڑا ورکڑ چی زنگی می دمستے پا ما ہنٹا لت دول طاقت رکھو خدایا بلے خدایا
قدرمن او ویل کی چې غنی خان د جندی په غاړه د چار سده په کلی عثمانزو کې د 1914 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د ستر پښتون مبارز فخری افغان باچا خان په کور کې پیدا شو. غنی خان د 50 کالو چې مور په حق رسیدا او د بیا خپل نیا سره خو هغه هم سو کال پس د دې دنیا نه لاړه. وای چې غنی خان ډیر خکله او ډیر نازولیو په غاړه به د سرو زرو درنا او غایوا او په خیغه کې د سرو زرو والای په سر به ډکا تیلدار ټوپای وا چې دوه درې د نظر ماتی تعویزونه به پر هم ټکوهل شوی. غنی خان اول د کلی د جماعت امام سره سبق ویلو او بیا د پیښور په نېشنل های سکول کې داخل کړی شو. هغه په دغه سکول کې یو کال تیر کړو چې په 1921 کې د باچا خان په مشرۍ کې انجمن اصلاح افاغنا عثمانزو کې آزاد سکول جوړ کړ او غنی خان په هغه کې داخل کړی شو. د بیا په 1921 کې د آزاد سکول د زده کوونکو په حیث د پنجاب پوهنتون نه د لسم سند واغستو او بیا د دهلی په جامعه ملي کې داخل شو. دغه درسګاه د دینی تعلیم لپاره مشهور و. باچا خان غوښتل چې غنی خان دینی عالم جوړ شي خو د غنی ستوره مستو او د آرام ته نه پریښودو. ویلکی کی قدر منو چې د ډاکټر خان صاحب په اصرار باچا خان په کال 1929 کې غنی خان د تعلیمي زده کړو لپاره انګلستان ته ولېګلو. هغه وخت دغه عمر 45 کاله وو چې ممبئی کې سمندري جهاز ته وختو او هم په هغه ورځې خپل لومړی شعر ولیکلو چې ته تهمت نه په جهان کې څوک خلاص نشي چې اسمان وی کله کله وی ورېځي. د مردانو کار د پلک جواب په سوک دے ہسی نہ چکڑی جڑا لکه د خزے چې وخت راشی خزړ تشک غنی خانا سو لکهرا په لړمون کې پټ پټ سوځي. انګلستان کې غنی خان کال یو نیم لیو پادری سره تیر کړ. د لندن آزاد ماحول او د خکلا بے باک نندارتون کې د غنی خان رومانی تصور اپارے دو. د زینو دوستانو په مشوره باچا خان غنی خان امریکې ته د لیګلو فیصله وکړه او هلته د جنوبی لویزیانا ریاست په انجینئرنګ په هنتون کې داخل کړو. په کال 1921 کې چې باچا خان او د کانګرس ځنې نور معتبر مشران د سیول نافرمانۍ د تحریک په لړ کې ونیول شول، نو غنی خان د پیسو د نشتوالي له کبله تعلیم نیمګړی پریښو او وطن ته راستون شو. خو دومره موده کې وایي چې هغه د یورپ جامه او چال چلن خپل کړی و. غنی خان لاړو چې خپل پلار سره په جیل کې ملاقات وکړي. پلار چې ولیدو نو حیران پاتې شو او د خولې نه ووتل دا خو پیرنګې شو. هغه د خپل ملګرو سره سلا وکړه او غنی خان یې الہ‌آباد کې د جواهر لال نهرو کور ته ولېږلو. Rutim sar mekhe, rutim sar mekhe, takhpal yaar pasanga na na, khub winam malama, kahe sukra ki mana, khub winam malama.
خوب وینم ملما
خاغلی اوریدونکو وای چې غنی خان ته د جواهر لال نهرو په کور کې ډېره مینه ملاو شو او دغلته اتم میاشتې تیرې کړې. دی او د جواهر لال نهرو لور اندرا دواړه په بنگال کې د رابندرناث ټاګور په سکول شانتی نکټن کې داخل کړې شول. دغلته غنی خان د سټوډنټس یونین صدر او اندرا ورسره سوشل سیکرټری منتخب شو. جرنالیزم سره سره غنی خان د مجسمو جوړولو او د مصورې زده کړې هم کولې. باچا خان چې کله شانتی نکټن ته لاړو نو د هغه ځای ماحول هم خوښ نشو او غنی خان یې په کال 1934 کې د هغه ځای واپس کړو او دغه شان دغه زده کړې هم نیمګړې پاتې شوې. غنی خان سمودا د سیتاپور په ګوګرنات شوګر ملز کې نوکری وکړه او په 1937 کې راغلو او د مردان تخت بای په فرنټیر شوګر ملز کې د ټیکنیکل منیجر په حیث نوکر شو. خو د حکومت د فشار لاندې په کال 1937 کې استعفا ورکړه او کور ته لاړو. سره له دې چې باچا خان غوښتل غنی خان د سیاست نه لرې وساتي، خو د کال 1935 په انتخاباتو کې کانګرس د هغه وخت د صوبه سرحد د یوازینی سیټ لپاره هغه لا ټیکټ ورکړو او هم د دغه کال د دسمبر په 14:05 چې ووټونه واچول شول نو غنی خان وګټله. ویل کېږي چې د پاکستان له جوړېدو وروسته د خدای خدمتګار تحریک ختمولو پسې راواغسته شوه. دې لړکې غنی خان هم د ورانکارۍ په تور د کال 1938 په 15 جولای ونیول شو او جایداد یې صوبایي حکومت ته حواله شو. هغه شاوخوا شپږ کاله په جیل کې تیر کړ، خو چې کله د صوبې د پولیسو جرنیل سردار رشید وزیر اعلی شو، څوک چې د غنی خان دوست او یو مداح و، نو دې را خلاص کړی شو. ہر چا دل برا اے بے وفا دل برا شب زما دل برا ظلم کول راندے ہم بے نزدے ہم لرے ستاستر کی کڑی خبرے سمرا خیستا بشرے تا تک تل راندے مخدے تابا نستا سترگے روخا نستا حسن بے شان استا زدے دلگیر کلوما زدے دلگیر کلوما گران میں جوان دل دیر شو دسلو مارغا میں گیر شو لاڑو بہار دیر شو اب بس پر یاد گوما صفات غنی کسر اختیاد غنی بنا بلحاد غنی جان ادبار کا راشا جانان شدد وڑو کے خان شدد یورز میزبان شدد ڈیر مدار کا مخدے تابان استا سترگے روخان استا حسن بیشان استا زد دلگیر کرما سین پواڑا چوا دنیا بچاڑا تو خستہ ولاڑا. په ادبی میدان کې د غنی لومړی شعر د 1928 کال د دسمبر د میاشتې پښتون مجله کې چاپ شو. دا مجله ویل کیږي چې باچا خان هم په دغه کال شروع کړی و چې اول راولپنډای نه بیا امرتسر نه او په اخره کې پېښور نه چاپ کېده. د ګډې وډې عنوان لاندې د لیونی فلسفي په نوم د غنی خان شعر او نثر دواړه په پښتون کې چاپ کېده او ډېر مقبول شوی و. د مزاحیه او طنزیه کالم کې غنی خان ټولنیزې سیاسي او اخلاقي مسلې چیړلې. انگریزی جب کې د غنی خان کتاب دی پټانز کال 1920 کې د پاکستان له جوړېدو مخکې چاپ شو. کتاب وړوکې د خپ ډېر خکولي انداز کې د پښتنو کړو وړ سرګندوي. غنی خان د پنجرې چغار د هریپور په جیل کې په کال 1953 کې مکمل کړو. کابل کې د پلوشې په نوم د شعرونو مجموعه په کال 1908 کې او بیا په کال 1908 کې د پانوس په نوم بله مجموعه چاپ شوه. کال 1915 کې د غنی کلیات او په 1915 کې لټون چاپ شو. غنی خان د کال 1906 د مارچ د میاشتې په 15 نیټه چې د جمعې ورځ وه د لیډی ریډنګ هسپتال پېښور په بولټن بلاک کې د دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې او د هغه د وصیت مطابق اوتمانزو کې د مور د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. چغې وې جل ملا تاورې کنا اورې تشه خاوره نه ده غنی څنګه بشي خاورې. قدرمنو د سندرو امیل په پا پای کې هم هارون بچا ویلې د غنی خان د نظم دا یو برخه درته ډالای کوم او ورسره درنه اجازه ته هم غواړم. د الله پامان.
دا خنوي غم له جوړي ستا د سترګې د غم دکې چاته ورا ورړې د افسوس ماتم دکھے یپ جڑا باند چان دی سری مان آباد کڑے اپ خیرو باند چان دی ملے پیڑے آزاد کڑے نپ جڑا باند چان دی سری مان آباد کڑے بخیرو باند چان دی ملے پیڑے آزاد کڑے جڑا بند چن دی سری مان آباد کڑے بخیرو بند چن دی میں پیڑے اسا دکڑے بخیرو بند چن دی میں پیڑے اسا دکڑے فولادو تشتوا زار لندی تشتوا زار لندی راستہ مٹی دا مڑا نے جوڑ دے خوار لندی جوڑ دے خوار لندی داستہ زور پختو او ترا ساد سرے وین غرزنگ جدا خپل سر دی پچھی سوانخکار دیر بدرنگ پچڑا بند چن دی سری مان آباد کڑے بخیرو بند چن دی میں پیڑے آزاد کڑے بخیرو بند چن دی میں پیڑے آزاد کڑے
د سندرو امیل خبرونه مو اوریده. اوس هم د خبرونو لنډیز راته ګل ایاز وړاندې کوي ځکه چې د خبرونو نیمای ته رسیدلې یو.
د افغانستان کابل صوبه کې د ناټو هلیکاپټر را پریوتو پیښه کې 12 ائتلافي ځواکونه وژل شوې دي. پاکستان ویری افغانستان ته د ناټو سپلای بحالولو حتمی فیصله به د پارلماني کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې کوي. قبایلی سیمه کوزه کورمه کې د سورلو په گاډی چاودنه کې و کسان ژوبل شوي. امریکا د افغان طالبانو هغه دا وارد کړي چې ویلی وو امریکا ورسره په ګونتنامو کې د بندیان د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. او په افغانستان کې د لوی زندان پولیس چرخي چارواکي وای شاوخوا سلو قیدیانو د لوګي هړتال کړي.
د خبرونو لنډیزم له ګلایز زخواوردی په دې روانه ورستی نیمای کی دوا اونیس پروگرامونه درتلرو د ځوانانو ژغ او د اتلان پروگرام خورازی په سر کې اول واورو د ځوانانو ژغ چې اسرار لمومن دی وړاندې کوي
پروگرام د ځوانانو غکه د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه منې اوریدونکو تاسو ته معلومات چې پښتانه کده لړ دی او کده بر د کلون رئیس بدن نه زپلې دی او اوس هم زبل کیږي خو د خوشحالي خبر دا ده چې پښتانه ځوانان هم په کلار نه دی ناست او د خپل وس مطابق د حالاتو سمولو او د خپل خلکو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي همدا شان اوس مهال موږ سره په پروگرام کې همدا سه ځوانان دي اسرار احمد چې په کابل کې د ویغ ځوانانو غورځنګ په نامه د ځوانانو یو تنظیم چلوي او سید انصار چې د پېښور یوت او آیکان په نامه د ځوانانو د دوه تنظیمونو مشري کوي د دې دواړو ځوانانو سره به د دوی د تنظیمونو په هلو ځلو خبرې کوو اور دن کو سو ورزم پروگرام تھا او اسرار احمد چھ د ویغ زوانانو د غورزنگ مشر دے پ کابل کی دا محل مقصد دا ٹیلی فون پکر خرے دھاگ جینا ہوئی تھا او سید انصار چھ د پیخور نہ مقصد دا ٹیلی فون پکر خرے دوانو مل منو تھا ڈیر ڈیر سڑی مشی وائم
کور ودان مومن صاحب جون دی وسے
ډیر مننه ز اول اسرار احمد وردمه اسرار احمد کدار ته و چې تاسو د تنظیم کې څومره ویغ ځوانان دي او د غرنګ دا تنظیم تاسو کله جوړ کړی دي او د دې تنظیم جوړولو په لور تاسو خیال څرنګ راغی
مننه مومن صاحب د ویغ ځوانان غورځنګ په 2001 کال کې پیل وک د یو لړ ناستو په نتیجه کې د یو لړ وند په نتیجه کې موږ و پته یاله چې ځوانان هم د هیواد لپاره باید ځینې ګامونه پورته کړي نو همدغه و چې د 2001 کال په سپتمبر کې سره پریکړه وکړه چې د ویغ ځوانانو غورځنګ به جوړو نو د خدای په فضل ما هغه وخت نه تر دې دمه موږ یو لړ فعالیتونه کړي دي او ان شاء الله مخکې روان یو او د وطن لپاره به ان شاء الله ثابتو چې ځوانان هم یو څه کولای شي
زه انصار تر ازما سید انصار کدار ته و چې ستاسو د تنظیم کله جوړ شوی دی او دغه رنګ ستاسو د تنظیم څه مقصد دی او څومره غړي تاسو لرئ
یو مونږ چې زمونږ تنظیم په شاور یوت ارګنایزیشن چې کوم دی دا په 2009 کې شروع شو چې کله زمونږ مشر نادی امیر چې سغې ته پرونچ یو ته وړم نو شوه او اوان ایوارډ او اوان ایوارډ ورته نو شوه دی اوس په کراچۍ کې ډیر لږ دی نو هغه یو ډیر خپل سوچ راوړل چې هغه کله دا زمونږ سیلاب ځدګان راغله او درونه زمونږ خوند زه دغه دینو فخر خبر روپئے
تنظیم کی تاثر څومره کسان دي څومره ملګری
دي زمونږ ته کوم ارګنایزیشنل بورډ د لکه کوم چې مشران دي دا مونږ تقریبا 12 کسان یو او مونږ سره ځوانان چې کوم کار کوي لګیا دي دی وخت کې هغه سره تقریبا شپږ زره دي
ښه شپږ زره ځوانان دي تاسو سره
جی کوم چې ولنټیر دي کوم مونږ سره کار دي کوم مونږ لکه مطلب زمونږ لایتي لکه څنګه مونږ زلزلیل او دیر غلی چی کم دا کرو زلزلو خیر مخی شو دا ورپسی کم بیاتی سیلاب دا غلی دی بارا کی دا طول زنان دی تی مونگ بسیو تلیفون ماندی دی زمون دا غیو رازی که خیر
صحیح انصار تا سر بخبر کو نوری هم او بیا یواری مونگ سر دا تلیفون پکر خده اسرار احمد اسرار احمد تاسی دا محل پا کابل که مونگ سر دا تلیفون پکر خده دا کابل نا نو کدار تو چی ساسو دا غلطه که دا ویغ زوانانو کم غرزنگ دی نو تاسو چه کڑی تر دی دا ما کزمنگ اوردن کو تو آئی
زبا شای با تاسی تا دا بیلگی پتوگا پا 2001 کال که دا یوشتم سپتمبر چې د سولې نړیواله ورځ ده یعنی د سولې او د امن لپاره دغه ورځ د نړۍ په سطح ټاکل شوې په همدغه ورځ باندې موږ په افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او په څو هېوادونو کې لاریونونه مو کړلې جلوسونه مو راوویستل او د سولې غوښتنه وکړه او دوه ډېر لوی شعارونه کې خودل. لومړنی موضوع دا و چې افغان وژنې ته د نور د پای ټکی کېښودل شي، ځکه که لر دي او کبر دي افغانان وژل کېږي په پښتونخوا کې، په قبایلي سیمو کې، دلته په افغانستان په هر ګوټ کې افغانان وژل کېږي. او دویمه مهمه غوښتنه دا مطرح شوه صاحب چې 2010 کال دی د عدم تشدد د ستر مبارز فخر افغان باچا خان په نامه ونومول شي.
نو اصرار کړه ته وایي چې ستاسو دا کومه غوښتنه وي د دې ته څه ریسپانس ملاو شوی، څه جواب ملاو شوی دی د چارواکو لخوا؟
نو صاحب د چارواکو لخوا حکم ځانګړی جواب ورته نو، بیا هم موږ خپل کار کوو ان شاء الله. ځوانان چې نو د انرژي سره به موږ خپل کار کوو مخته وړي.
صحیح ها، زه انصار ته ورځم. انصار موږ سره د پیښور نه ټلیفون پکړه دی. انصار کداره ته وایي ستاسو د ځوانانو دغه تنظیم چې کومه طریقه کار دی هغه څه دی، څرنګه هغه چې کومه دی د سبق په لور باندې ځوانان راولي، دغه رنګه نور چې کومه د هغه هلي زلي دی، دغه څه طریقه کار دی؟
جی زموږ طریقه کار دی، زموږ یو پروګرام موږ کوو وایل ټی پی پونو مادي یو لیډرشپ اند ټریننګ پروګرام چې ځوانانو به موږ د دې کې د لیډرشپ له زموږ ملک کې موږ وګورو ته د لیډرشپ او د مشروالې ډیر غټ کمې دي. او زموږ دغه زموږ تم نه نه ځوانان چې دی به سبا د حکومتران یو دی به د ملک لري هغه باره کې موږ یو
انصار کانفرنس کوو. انصار ستاسو خبره به جاری وي، خو یو اوریدونکو سره خبرې کوو. موږ سره د سعودي عرب نه ټلیفون پکړه چې دوی سوي عبد الله
اسرار صاحب تاسو ته او تاسو د عمر ملمنو ته په خیر راغلی سوای او مستری مشه
مننه.
ملمنو ته خو دا پوښتنه نه دا خو موږ همیشه په سوچونه کې چې د ځوانانو د سې ټولګي د تنظیمونو هغه د وطن لپاره د قبایلو سیمو لپاره کوم حالات سم ډېر مشکل لرو، د هغوی خپل د جهد کوششونه وکړي. د دوی دواړو تنظیمونو نومونه ما نه دي واورېدل، او د دوی کوم یو کوشش په دې قبایلو منطقو کې افغانستان کې جنګي سیمو کې چې زموږ ډېر مشکل دي، ځوانان ترجري تم دي، هغه ځوانان بې تعلیم هم دي، هغو ته د کو خدمت کړی ده، کوم ځوانانو سره یې څه کومک کړی ده چې هغه مطلب دوی ور سره یا تعلیم ته راوسي، هغو سره کومک کړی، کوم کاروبار چې کوم بل شي د تنظیم څه ګټې راغلې، او دوی داسې مطلب مکمل لار دي پښتون نه دوی چېرته داسې کوم پیسه غونډه غونډه کړې ده یا غونډوي چې دوی پوره زیات کومکونه وکړي.
اسرار کړي عبدالله ته د خبرې جواب ورکول غواړي.
مومن صاحب زه به یو ټکی ووایم. ډېری وخت زموږ ملګري په لر او بر وطن کې وګوري چې ځوانان یو لړ ستونزو سره مخ دي، نو بیا سره راغونډ شي، یو این جی او یا یو ارګنایزیشن را جوړ کړي چې موږ به د ځوانانو د حقوقو لپاره کار وکړو. خو زموږ په نظر من هیڅ ویښ ځوانانو موږ وایو چې دا د حل لاره نه ده. ځوانان من هیڅ قشر کوم ځانګړي مشکل سره نه دي مخ. موږ نن په وطن کې زموږ کونډې مشکلات سره مخ دي، زموږ یتیمان د مشکلات سره مخ دي، زموږ ماشومان د مشکلات سره مخ دي، زموږ بوډاګان د مشکلات سره مخ دي. نو ځوانان په دې ټولو شروعو کې بیا چې ماشومان دي، سپینګری دي، ځوانان دي، مشران دي، د ټولو ترمنځ تر ټولو نه زیات ځمواري او مسولیت د ځوانانو دی، ځکه دوی انرژي لري، وخت ورکولای شي. هغه عمر مسولیت چې زمونږ د یو کورنۍ مشر ته ورپغاړي، څومره ځمواري چې د کورنۍ مشر ته ورپغاړي، هغه عمر ځوان ته نه ورپغاړه، نو دوی کولای شي د ټول وطن لپاره یو ګام پورته کړي، یو څه وکړي. نو موږ منه د ویښ ځوانانو موږ دا وایو چې موږ د ځوانانو لپاره څه نه کوو، بلکې موږ کوشش کوو چې ځوانان دې ته وهڅوو، دې باندې مجبوره کړو چې دوی باید د وطن د پرمختګ لپاره د سوکالۍ لپاره د عام
څنګه دا وکړه چې ځوانان د ترګری پلار باندې زی د غرنګي د بدمنۍ پلور باندې زی، نو هغه ولک پرسکا د لړکې دغه ځوانانو دغه ترګری تلو د مخنیوي لپاره ستاسو تنظیم څه کړی؟
صاحب دلته خو لاملونه لري کنه چې ولې ځوانان د ترګری لور ته دي. البته زمونږ منه د ویخ ځوانانو زمونږ په ایجنډا کې خو لمړنۍ موضوع دا ده چې موږ به ځوانان د ترګری نه را دي خو کوو.
انصار سره داسې تنظیمونه مشته او داسې خبرې کوي، خو په لنډ ټکو کې تاسو موږ ته وایي چې ستاسو لري تنظیم څه کړی دی؟
بالکل هم په دې باره کې تاسو هم چې موږ یو پروګرام چلولو کلین اند گرین پېښور په نوم باندې، دا د ښکې چې موږ یو ځوانو چې دا یو زموږ خور و یا سلیم په نوم باندې، چې هغه موږ دا پروګرام اټینشن هغه دا وې چې لکه په خاوت زموږ ګلونو خار ورته ویل شو، نن هغه په دومره ګرد کې او په ګرد غبار کې ګیر دی. نو ولې نه موږ ټول اول په دې من شروع کړو چې موږ خپل د حق خلکو دې ته بیا چې خلک ګلونو خار وي، دې باره کې موږ یو دعوه چلولو چې انګین پېښور چې هغه یو هفته پروګ دی، پوره هفته کې ټول پېښور د فیسټری چوک نه والی تر ګوره قبرستان چوک پورې دیوالونه په کوم کې خراب او غلط نکړو هغه چې نکړو ټول کارونه نشو د سر دښت یوې جنې د خبرې د وجه او د دې د پاسیو د وجه قدم دا وسیر وړي دا شو
صحیح ها او اسرار احمد چې موږ سره د کابل لړ ټلیفون په کرخه دی او د ویغ ځوانانو د غورزنګ مشر دی نو هغوی نه زما پوښتنه دا ده چې اسرار که دا ماته ووایي چې انصار دی د دوی تنظیم چې کوم څه کړي دي آیا تاسو هم داسې څه کول غواړئ یا کړي دي که نه؟
صاحب زمونږ مبارزه په یو بل اړخ کې ده یعنی مونږ اول د پښتونخوا په سطح کې ووایو مونږ من حیث د قوم د قوم قومي سوال باندې باید پوه شو چې زمونږ قومي مشکل څه دی آیا د پېښور پاکېدل او خیرنېدل دا به زمونږ قومي سوال وي که نه زمونږ په طبیعي وسایلو باندې بل څوک خېټه چې زما تا ته واک نه راکول کېږي دا به زما ستا قومي سوال
دلته زما ستاسو نه یو پوښتنه زه تاسو نه کوم هغه دا ده چې تر څو چې دغه ځوانان تعلیم یافته شوي نه وي هغوی تعلیم نه وي ترلاسه کړی تر څو په هغوی کې دا شعور نه وي پیدا شوی چې خپل خار به څنګه ښایسته او پاک ساتي څرنګه به چې کومه دی هغوی د خپل خلکو کې خپل ځوانانو کې د مشرتابه چې کوم خصوصیات یې هغه نه را پیدا کړي هغوی دپاره هغوی سوچ نه کړی
مومن صاحب سوات مونږ تاسې پېژنو د پښتونخوا یو داسې ځای دی چې تعلیم کې فکر کوم پښتونخوا کې تر ټولو مخکې و صفایي کې د لر او بر وطن کې تر ټولو پاک ځای و مغه و خو چې یو څو بدماشان ورته راغلل د یو چا په لمسون د یو حکومت په ملاتړ باندې نو څه یې ته جوړ کړل په میلیونونو خلک یې د کورونو نه
اسرار صاحب خبره دا ده چې دا ټول جهالت د وجې نه چې کومه دی دا هر څه کېږي بل قوم ولې نه دوکه کېږي چې یوازې پښتون چې کوم دی هغه دوکه کېږي خو داسې تعلیم نشته که نه
او تعلیم خو تعلیم هم یو فیکټر دی صاحب بس تعلیم نه مخکې موږ باید په خپل قومي او ملي سوال باندې پوه شو اول خبره دا ده من هیڅ د پښتون زما غوښتنې څه ده دغه معنی اول باید پوه شو زما غوښتنه به اول دا په دویم ګام کې چې زما خار دي څومره پاک شي زما لیډران څومره وروزما موږ الحمدلله پښتانه د لیډران لري چې په تاریخ کې نور قومونه نه دي درلودلي
نو بیا ولې دا حالات نه بدلیږي حالات خو چې کوم د لیډران بدلی نو بیا ولې چې کوم د پښتون حالات نه بدلیږي
مسله دغه ده چې موږ ځان نه پیژنو موږ که ځان وپیژنو چې موږ سوچ
ځان به په څه پیژنو ځان به په تعلیم نه پیژنو
دا موږ ته په سکول کې نه خودل کېږي صاحب چې موږ سکول ته لاړ شو
مومن صاحب خبر جواب به زه ورکړم تاسو مری اجازه راکړي دی خبره داسې ده کاندې دی وی چې زمونږ کوم سات رونو وغي باندې چې کل دغه رانه بیا خو خار خېستوالي تر ته پاتې شو لږ شو دلته دې دی پروګرام خبره ما سره دې ته ونه کړې چې دا صرف خار خېسته کولو پورې ده چې مونږ څنګه خپل خار خېسته کولو شو یو هفته کې نو په یو هفته کې مونږ خپل ذهنونه هم خېسته کولو شو چې یو انسان ذهن صفاوي یو انسان تعلیم یافته وي نو هغه به چېرې دانه دوګه کېږي هغه ته چې خپل مشر سم ملاو شي نن مونږ یو خپل ځوان د مشروالۍ قابل کړو سبا به چېرې داسې نه دوګه کېږي بلې زما ذاتي په کوم دغه دی چې لکه زموږ پښتانه خو همیشه نه لکه بلې کوم په غیرت او په دې خبر مشهور دي لیکته دي خو دا خبره صرف غیرت پورې نه پاتې پښتون سړی د کې ډېر غټ طاقت دی هر څه کولی شي نو آیا دې د خپل صلاحیتونه او دغه چې بیا مطلب مختلف نورو دغه کې خرابوي ولې نه دې د خپل صلاحیتونه او په تعلیم کې هم دې دومره غیرت وکړي ټوله دنیا کې دې تعلیم باندې مخکې شي نن سبا چې کوم زمونږ ترقي یافته ترقي ترقی او ترقی کول ول ملکونی چې ترقی کړی دي هغه په تعلیم ترقی کړی دي هغه په دې ډول ترقی نه دي کړی چې یا تاسو د کلاسن کوفرا غسه یا غسه نه سوا دغه د ټیکنالوژي څنګه دی او طرف نه کیږي نو په تعلیم کې خلکو خپل خلک بدا شعور راولو تاسو به څنګه دا خبرې په سولل او جرګې لراولي نه ته دې طرف ته چې دا موږ الټه جګړو ته بوز جګړو نه وسی ورشي او هغه زموږ ساتي بیا پاتې شو زه نه منتن کول غواړم پر کټه باندې یا حکومت ورسو هغه درو شو غیلان او خلکم بیا غسوت کیږي او هغه کل شوت نه ورته خراب څه دوه شو سویرې له سات جوړ شو ولې دا تعلیم کمې دی واجی نو دا په دې خبره پوری چې خپل زیس مو صفاحه تم جو خپل دوست فون څنګه جنم جو خپل دشمن څنګه کوم دا په خبر باندې په خبر باندې ما مسله حل کوم
ډیر مننه تاسو دوه ملمنو نه موږ سره وخت اسرار احمد صاحب ډیر مننه تاسو نه موږ سره د کابل نه د ټلیفون په کرخو د ویغ ځوانانو د غورزنګ مشر استاد هم ډیر مننه سید انصار چې موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په کرخو او د پېښور یوت چې کوم د ځوانانو تنظیم دی او ایکان دغه دوه تنظیمونو مشر او د دې دوه ملمنو ډیر مننه او د دې ټولو خبرو یو نه چور وته هغه دار چې تر سو پښتون ځوانانو تعلیم نوي تر لاسه کړي تر هغه هیڅ قسمه پرمختګ چې کوم دی هغه نشي کېدی او دونکو هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر تر سی خپل کوربه اسرار لمومن ته اجازه ورکړي د الله پامان
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوسم یو بل 19 پروگرام اتلان د مشال ریډیو د اتلانو په دې خبرونه کې د پښتو ژبې او کلتور د برخې اتل عبدالرحمن بابا ته د ځانګړي سوي پروگرامونو دوه مبخره برخه ورو د پروگرام درته بشیر غواش جوړوي او هر اونۍ د پنځمبه یا زیارت او جمعې په ورځو له مشال ریډیو اوریدلای شي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. ز ستاسو کوربا بشیر غاخم. نننې خبرونه د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر عبدالرحمن بابا پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه کړای ده. په دې خبرونه کې بعد رحمان بابا د شاعرۍ سمو کارونو ته د خلکو د هڅونې او ټولنې سمون لپاره د هغه د کار په اړه واوري. د سندرغاړو په غږ کې ول شوې سندرې هم د دې پروګرام برخه دي. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې د واټکل تر مخه رحمان بابا په 1450 کال کې د پېښور سره نږدې په بهادر کلی کې زیږیدل و. د تاریخ لیکونکو په وینا لومړی سره هغه د ادب زده کړو او پوهې سره شوق درلو دا ورپسې ګرځیده، ځکه خو له خپل کلی څخه کوهار تلاړ او هلته یې داغ محل دودی زده کړې او دینی تعلیم اخیستل پیل کړل. د رحمان بابا د ابتدایي ژوند په اړه لیکوال او څېړونکی حنیف خلیل وای
دیوان دی چې د خپل دیوان کې ځنې خبرې شته چې هغه موږ دا معلومیږي چې د مومند وو په خپل ځان ته مومند وي. دوی چې د افغانانو خبره کوي، د پښتنو خبره کوي، چې کشور د افغانانو موثر کا د هر بیت مصره مې زلف د خوبان کړي، او د یو دور خبرې کوي چې هغه د اورنګزیب عالمگیر دور دی او د هغه زمانو شاه عالم او اعظم د دې ټول نمونه اخیستل کېږي. یو فقیر وو چې ټوپۍ یې په سر دا د اورنګزیب په وفات دی او طویل نظم لیکلی دی چې تاسو مرثیه هم ورته ویلی شي. د شاه عالم او اعظم چې دا د اورنګزیب زامن دي، نو په هغې د هغې هم ذکر کړی دی چې شاه عالم اعظم وګوره چې اسخاک په خونونو واره ملک د هندوستان، او د پېښور د حالاتو نقشه هم راښکلی ده. نو د ده د دیوان نه موږ ته د رحمان بابا د دور پته هم لګي او د هغه د دور هغه سیاسي او ټولنیزو حالاتو پته هم لګي.
په رحمان بابا څېړنه کوونکی او د پېښور پوهنتون استاد عباسین یوسفزی د رحمان بابا د شاعرۍ د پیلولو او پی د تصوف د رنگ د اغیز په اړه وایي.
سلور زرو خوشا پوری شیرون رحمان بابا ویلی، په دغه سلور زرو شیرونو کې چې مونږ غور کوو نو تقریبا د اتیا بلکې د لس اتیا نوی فیصد شاعری چې د رحمان بابا نو هغه د تصوف سره د پند نصیحت سره او د انسانیت د مینې او د ښېګړې سره تعلق لري. خدا تختاری چې رحمان بابا کله شاعر رحمان بابا ته راتلو د رحمان بابا تربیت سره د صوفي په مخ کې شعر یا د روحاني استاد په مخ کې شعر، ځکه چې د دوی استادو د هغه نوم ملا محمد یوسف یوسف دی. یادیږي او شیخ یوسف په نوم باندې په کوهاټ کې اوس هم د هغې قبر موجود دی. شیخ یوسف امکان لري چې همدغه ملا محمد یوسف یوسف دی. نو د رحمان بابا تربیت، د رحمان بابا وړوکوالی چې کوم تیر شوی دی، نو هغه هم د دغسې استادانو په مخ کې تیر شوی دی. رحمان بابا چې کله شعر لیکلی دی په کوم وخت کې ورته د شعر ملکه راغلی ده، نو په هغه دوران کې ښکاري چې رحمان بابا ذهني طور ډېر بالغ و او د فکر او د پوهې معیار یې ډېر اوچت و.
لیکوال او څېړونکی حنیف خلیل بیا وایي چې د یو نیم شعر علاوه رحمان بابا یوازې په تصوف شاعري نه ده کړې او نه هم دا د شاعرۍ د شهرت لویه وجه ده.
د دغه مقبولیت او د شهرت اصلي وجه تصوف نه ده. په دغه دور کې ګور عبدالقادر خان خطک هم د تصوف شاعر دی او د دغه مخکې خو د تصوف ډېر اهم شاعران د روحانیان تیر شوي دي، مرزا خان دی، ازادي خیشکي او نور، او هغه دومره مشهور مقبول نه شو. رحمان بابا مشهور مقبول شو، نو اصلي وجه د رحمان بابا د مقبولیت څه ده کنه، هغه د هغه انداز او د هغه ډکشن او د هغه د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی کنه، یعنی د هغه ژبه، د هغه انداز جلدی ډېر په اسانه طریقه، ډېر په مترنم انداز کې خبره کوي. د په شعر کې یو داسې نغمګي ده او لفظونه او ژبه داسې ده چې ډېر زر پرې سړی پوهېږي او ډېر زر په زړونو کې کښېني. یو خو یې دغه وجه ده د شهرت او مقبولیت، بله دا ده چې ده داسې د انساني نفسیات مطابق شاعري کړې ده چې د ده په ماحول کې د انسانانو کومې مسلې دي هغه اصلي افاقي مسلې راخیستې دي او په هغې باندې خبره کړې ده، او په هغې کې اخلاقیات هم شامل دي، په هغې کې د انسانانو دکھ درد او د هغه انسانانو باندې خوږېدل او یو عالمگیر انساني تصور دی سره چې هغه د شاعرۍ یو ډېر اهمه برخه جوړه شوې ده او په هغې په وجه باندې ډېر مقبول شوی دی.
او چرتا لال د بدخشان ناشی د ملنگو د خانان سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمان
اوردونکو که څه هم د گلزار عالم په غږ کې ویل شوی رحمان بابا په خپل دې شعر کې د خپلې ملنګۍ ذکر کړی و، خو حنیف خلیل وایي چې نوموړی هغومره ملنګ له خلکو او دنیا لرې کس نه و لکه څرنګه چې په خلکو کې مشهوره ده.
شخصي ژوند یې دغسې اندازه کېږي چې دا څنګه مشهوره ده که نه، چې د یو صوفی شاعر او عبادت میں کولو او چرته دا باڑی په غاړه بناستو شعرونه به لیکلو بیا غډیر او بو یوړ او بیا خلکو راغون کدا سې کیسې نه دي دا ټول افسانی دي. اصل خبر دا ده چې رحمان بابا د شعر نه مونږ ته پته لګي چې دا یو ډېر باشعور یو ویښ ضمیره انسان او د ټولنې په سیاسي او سماجي مسلو باندې ډېر ژور نظر و او حکمرانانو بادشاهانو هم چې کوم ظلم کوي په هغه هم خبره کوي په ټولنه کې هم چې کوم لرې برې دی په هغه هم خبره کوي. او یعنی یو ډېر زیات زه به دا ووایم چې دانشور سړی و. نو زمونږ ځینې لیکونکو یا ځینې خلکو د ده نه یو ملنګ جوړ کړی دی او د ده نه یو داسې سړی دی جوړ کړی چې بس د تش ذکر او فکر کول او د دنیا سره کار نه و. نو داسې خبره نه ده. د هغه د دیوان نه مونږ ته صفا پته لګي چې دا ډېر باشعوره انسان و، ډېر سیاسي سوچ والا سړی و او ډېر ویښ ضمیر والا سړی و او دور یې د اورنګزیب عالمگیر په زمانه کې تېر شوی دی.
خیمه په سر دې ساتو مخدومی نه ګل، یم پرله مې دې ساتو زفو تو سنبل، یم پرله مې دې ساتو زفو تو سنبل. خیمه په سر دې ساتو مخدومی نه ګل، یم پرله مې دې ساتو زفو تو سنبل، یم پرله مې دې ساتو زفو تو سنبل. چمن کی منگل ڈکاوڑی دگولو گرزی پا چمن کی منگل ڈکاوڑی دگولو خدایا چھے گلو نوڑی کزڑونا پا منگل خدایا چھے گلو نوڑی کزڑونا پا منگل یا میں تور لے مدیستا دا زرفو تور سنبل.
په کابل کې د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د رحمان بابا شاعري دومره ښه ده چې د اوسنیو حالاتو سره بیخي سمې خوري او خلک ترې ښه ګټه اخیستلی شي.
په دې ډول شاعري کې دا داسې افاقي شاعري ده چې په دې کې د زمان او مکان قیدونه د منځه ځي. داسې شاعران چې داسې شاعري کوي هغه د یوې ورځې دپاره شاعري نه کوي، هغه یې د ټول عمر دپاره کوي او د ټولو نسلونو دپاره یې کوي. نو په دې اساس د رحمان بابا په شاعري کې چې پرون هم چا د غونه درسونه اخیستل نن هم درسونه ځینې اخلي.
بچي آئینا په لاس کې واخلي حیرانېږي، بچي آئینا په لاس کې واخلي حیرانېږي. زلک ماراوړم صبوري او تحمل.
اول هم دې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت پای ته ورسید. اوس در سره ز بشیر ګواک تر بلې ونې مخه کوم. خوشاله اوسئ.
یم تورله مې دستا د زفو تور سنبل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 1420،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.